درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روح او پایل کې پام وکړی خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړمې شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسېده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برطانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختم کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوې بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبې په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 20 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لیدغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پېښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونه و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه وس نه لرئ لاندې اړیکه یا مس کال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 لنیکمرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. پوهان صاحب موسازی، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا پخوا هم له تاریخي پلوه که څو تیرو لسیزو ته وګرځو دغه سې زلزلې په دې سیمه کې شوي یا په کونړ کې شوي، او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بله، سلام علیکم تاسو ته، سلام استاذ ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم دغه د شهیدانو او د زخمیانو په کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو فقط دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شوې ده، دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دغه سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دا مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظه تاسو ویلي، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا څه زیات کم په دغو مودو کې یو بله هم دغه رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او وویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجودې دي. راځئ اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو. دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه یې داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ او ولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله، هو دا خدای تکتونیکی سلاګانې دي، جیولوجیکي تاسو دقیق وایې په دې باندې باندې کې ته هم تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي دغه هغه درزونه دي چې په ځمکې په قشر کې، دا د ځمکې په برنۍ برخه کې، دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مان تله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې، دوه خواوې چې د دې درز ه خوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې پورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښکته خوا حرکت کوي، یا په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پوهیږم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه دغه اړیکه مو کله سمه وي کله سمه نه وي. دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دی چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغلته خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده، او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې دا زمونږ د وطن شهیدان وبخښي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوه ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده، نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې راوګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دو فرزن لاړ شي هلته د خلکو سره دې دنه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپناه ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ځای ته انتقال شي. او دا شی چې دی پسې د درېیم مرحله کې فرزند دا خلک کالیو ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات یې ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونار چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله، ډاکټر صاحب یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکې وزي، مثلا منډه کوي، او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومانو غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روغتون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوي وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوي چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا په نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کوم حالت دی، مګر په کومه اندازې پورې زه د پښتون په صفت باندې په پوهېږم. هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه آسې پذیر دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شانت دکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکاندې کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېرې شدید زخمې شوي نه اوسېږي، فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مک ورسره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیايي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل سمره د پام وړ ده. آیا فکر کوي چې په اسداباد او دغه راز ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران شته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازه پر چې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړل لرم، زیاتره زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او زما طریقې نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي. زه په ویډیو کال د لارې یا ټلیفون د لارې دا هغو خزینه او نارینه مریضانو سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومین کې چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي، مګر په هغه منطقه کې چې کله کوم زنانه کارکوونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، وروسته باړي کوي سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازي ته. پوهان صاحب، زه غواړم هغه مخکنه خبرې دوام پیدا کړي. تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي کسمه نه و، نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي، بیا براش چې د کونړ زلزلہ والی مرګونی و، د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري؟
بله، زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط باز نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کیږي قوي، دا محلي موضوع زلزلې رامنځته کولی شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشا لري، بلې د مګماتیکي منشا لري. تکتونیکي منشا هغه دی د هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماچ مخکې ویلې دي عميق او د جوړو مات او د جوړو درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې جوړ درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي، د ځمکې ته د غوښتي برخې پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګه یو لمده لخته چې تاسو راواخلئ غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا شي لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونو کې تیریږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا وزن ویډیوګانو کې ویني دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي کرار تر یو ځای پورې چې رسیږي دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خان خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادیږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د برني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسفیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتر پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي قات شوي دي نورې زیاتي وسه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت د تکانونو شدت د امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولای شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا درشتر انترجه ده دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق د پاره بېخي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میلاندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو لپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړومه ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنا ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلی جیولوژي مدا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې پسیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګې دي ممکن هغه تیګې هم راښویدلې وي او راغلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي کلي سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکي هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکي بره واخلو سړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ ل زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دی. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ رادیو ټول محترم اوردون په تمام خدای پاک دې وګړو جوړ به
کور ودان سلامت اوسئ. زمګه دایمي اوریدونکې ستړي مشه یاتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله مو خوشاله کړو. سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدای پاک دې هغه شهیدان ته جنت په دوس ورکړي. ډیر غم جنونه کې پېښ شو الله جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شفا ورکړي. لوجن صاحب محترم از مرز خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه. ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسه اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سو بدبختانه یو لوډین صاحب محترم از مرز فز رسنی دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنی مثلا یا نور رسنی دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروسی چې تر کم تلفات رسیدلی دي. یو لوډین صاحب محترم دا سي عادي افغانانو بدبختانه په خاله رسنی کې چې ما ولدل ویډیوګان دې کولې ز کالته اکثر کسان چې درخواست لاندې لوډین صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه منډ کې کې دا سپیچ سوي دي دوه کسان تر لاندې لوډین صاحب محترم ما دا عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي. نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نو ساتي ویډیوګان کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کې لوډین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښینه کړم چې موږ افغانان په تعال کې تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوو. باید دا چې څومره چې دا غزل په نو سره کومک وکړي لوډین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا له خلک نږدې دا غوښته کومک ورته وځي دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړینی سلودین صاحب د کدا چې دي مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنی سلودین صاحب
خا یعنی یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس په کار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول سوی دی د درملنې په برخه کې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغو کې وایي تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم واقعا زلزله خونو د شکر سوی ده نو خامخا خلک یې په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دی واقعا مشیدي او ماشمان بيخي به اندازې زیاتې ځکه کده ورې سر ولودین صاحب مرتسه به تر معلومات څخه هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دا بدبختانه چې رقم پیش رامه تصویر د شکر رامه تصویر د لودین صاحب تلفات اکثر لکتا چې ول واقعا مشیدي او ماشمان دی نو باید حکومت توجه وکړي چې هغه کسان ته لمرتو بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدانو په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکونه ورسره وکړي. لودین صاحب که سایه دی ته مدامخ چاغه په هرات ولایت کې چې زلزلہ وسول دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت تر طرف څخه ځینې سندخان چې ته وسول دی د سندخان ته کده لاس افغاني په واسطه کې 15 افغاني په واسطه کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپولې وې شل کمز وینا چې پر ساده خپل کې پار ولایت کې سندخونه چې شو چې د عادي افغانان به مثلا خپل تاسو اندازې کړي شاته په واسطه هغه مرسته شي کې لودین صاحب
bale kur wadan atal صاحب سلامت اوسئ. ډېره مننه چې اړیکه مونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري. بیرته راځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب دغه اول زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یو واهمه وي یو ویره وي چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزله کېږي ځکه هلته به تلفات هم وي قربانیان به هم وي. نو د دغه ویرې د لمنځه وړلو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لږ تر لږه هغه یو څه رواني حالت ښه شي تکیه شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوئ، تجربه لرئ؟ لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس د طبي